ده سهار اته بجې سوی. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیک مرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي او دوه اونیس پروګرامونه هم اوریدلی سي. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پنځشنبه ده د لندیا قوس اتمه د نومبر 28مه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنځشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 میلی متر پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یو کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم شوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون ویل چې په افغانستان کې د 2024 کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش پسولو کې زیات شوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید شوی دی. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولی دی. ترکی رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیه له تیر اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلوال له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمتصیبي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د اوو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغو ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربند له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهار شنبې نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربند د موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروت دی ووځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکراین او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکراین پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د ده په لارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی، څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوالو شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسي. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوالو شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام لس لوبې په پاکستان کې وسي او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی و. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی، خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلېز امنیتی تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوزي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلېز امنیتی تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې کوښونه موجود دي. د ډلېز امنیتی تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان یې غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډې یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه ویستل شوی دا کار ممکن نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخرو خبري راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخرو ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګېدلې تور له طالبانو لري شي. د اغلی زاخرو تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس خړیو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بودو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په همغه عمومي مدیریت کې د منطقي او د خپل مدرهیدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هغه نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ اسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
په هرات کې د شیزینه کافیګانو یا چای خانو یو شمیر مالکان وایي چې د طالبانو حکومت د ولایت کې د دوی ځینې کافی شاپونه بند کړی دي. عبیدس پوجمې راپور لري.
د طالبانو حکومت د خزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې په هرات ولایت کې خزینه کافی شاپونه یا چای خانه تړلې دي. د دغو خزینه او کافو یو شمیر مالکانو ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو پرته له کوم دلیل د دوی کافی شاپونو ته ورغلي او خلګي تریويستي او د چای خانو دروازې ورتړلې دي. د یو کافی شاپ مسؤل د نوم د نخبرې دو او غاګ بدلې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د کافی شاو خوش په تسلنه مراجعین خزیوي، خو طالبانو د هغه د کافي د خزو برخه تړلې ده.
د تیر چهارشنبې رئیس راغل راته ویل چې خده خپلې وتړي چې جنجال جوړ نشي. ویل امر راغله چې د خزو کافي شاپونه دی وتړل شي. دلیل دا و چې دلته خزو ته د فساد زمينه برابرېږي. موږ ته روخانه دلیل نه دی راکړی. ویل چې دلته د اسلامي حکومت پر ضد پلانونه جوړي. په تاسو حال کې چې هیڅ مشکل نه وو، ځایونه جلاو څوک نه ورتل، خزې حجاب کیوي، نه د خانيات کارول او یو زه قهوه او یخ سخاکونه سکل
د وی بلې کافي یا چای خانه مسؤل د نوم او غاګ نخ پرې دو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د هغې کافه د یک شنبه په ورځ د طالبانو لخوا تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د خزو د کافي شاپونو یو شمیر مالکینو تیرونه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو ورته په شفاهي ډول خبرداري ورکړی چې خپل فعالیتونه ودروي. دوی ویلی چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته او د تعلیم لمنه کېدو وروسته دوی په خپل شخصي لګښت د ښځو لپاره ځانګړي کافي خانې جوړې کړې وي چې هم خپل عاید ترلاسه کړي او هم نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې ترڅ کې د ښځو د یوې کافي بله مسؤوله وایي چې طالبانو ورته خبرداری ورکړی چې د هغې کافي به هم وتړل شي. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي او په غږ کې هم بدلون راوستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په خوا په هرات کې شپږ کافي وي چې متاسفانه د تېرې دوشنبه راهیسې طالبانو د هغو تړل پیل کړي. تر اوسه درې کافي نایټ، بلک او ګرام تړلي دي. زما ورور ته یې هم ویلي چې هر وخت ستاسو ورسي کافه در بندوو. موږ لکه دا چې د خپل اجل په تمه ناست یو او هیڅ مو له لاسه نه کېږي.
د ځینو راپورونو له مخې مخکې له دې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې ښځې په دغو ځایونو کې مناسب حجاب نه مراتوي او موسیقۍ ته غوږ نیسي، او خبرداری یې ورکړی و چې په هرات کې به د ښځو لپاره ځانګړې کافي وتړي. هڅه مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ عامر فرید احمد ایوبی زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې هم په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو څخه منع کړي دي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقوق یې د اسلامي شریعت له مخې تضمین کړي دي، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 21مه تصویب شوی، په ښځو د مخ د بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د هغوی غږ او رت بلل شوی چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې هم راپارولی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخانو کې پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې سربیره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوې او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅلو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال رادیو ته وویل کچېری حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوند ادارې یا نړیوال بنسټونه مالی ملاتړ وکړي نو خپل کاروبار لویولی شي، چې ورسره به د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړو او د دوپال جوړو او د ترانو د حکومت جوړو او دوبارونه جوړو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپل کورنیو سره صنعت سم راسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي و. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدي اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول ته کټای کېږي، بیا هغه وروسته د پروسه تسمیل سیغل لپاره بیا د ګرم استعمال کیږي تقریبا د 15 پګو پرسونه د تیریږي غنورسته ماده کیږي بیا ورسته د برتمن کو دوباره پالش ورکو صفای ورکو رنگ کیږي
په پکتیا کې د صنایع او معدن خوري مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګر او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګونه ته پام ډیر شوی د صنایع او معدن خوري مشر فضل الدین جلال زی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپې پوري وړي او متوسط فابریکی موجود دي دلته په صنعت باندې بوخري او کار کی الحمدلله وضعیت سنس نسبتا خوشوي دي اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاري فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بیوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سوی کورونایو سره د ژمنو توکو مرسته وسوه دا هم تفصیل
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالې کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره یې د خیریه او مرستندویه ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه کومو کسانو چې یادې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښ دي منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه مؤسسې لخوا موږ سره همکاري شوې ده په دې کې هم کمپله ده او بنینو دي او نور څه جامې او وغیره شعر جمعانه دي په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو
دلته مهاجرې مې په مرکز کې او دغه کومه مرسته چې دلته شوې ده ژمنۍ مرسته ده د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې زموږ د ولس د مهاجرینو د غریبو خلکو آواز او احوال بنسټ خیریه بنسټ ته رسي او هغه موږ سره معنا خپل په برخه کې مرسته کوي ژمنۍ
دغه کورنیو په تیرو کلونو کې د جنگونو او نامنۍ علامه خپلې مینې او سیمې پریخي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
آئندہ منگ غالو چھ ہمدا سے غریبانہ نسرا فقیران نسرا ہمکاری اوشی
خدا دے اکڑ چی دا غریبان اور مشقین نسلم ونش نور و خیر محسن ہم دختن چی پل پہ برق کی مہاجرین و نور و اسد پذیر خرق سرا بیت پہ وقت سر ہمکاری اوشی
چارواکی بیا وای دوی د ولسونو له یادو ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډه همکاري ورته اسانتیا وي او مرستي چمتو کړي
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنه د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15 مده خځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت لخپل ټولو لمړنۍ حقونو څخه به برخې کړي دي کورنۍ تاریخوالي هم دوی زوروي د ګان شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي
اول کې و چرس وهل اما داسې متات نه و وخت چې پوډر وهل د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته زتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیرای خزو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خصوص دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاریخوالۍ څو برابر زیات شوی دی د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي هغه وایي مور پلار د دې په ماشوم توپ مړ شوی و ترې داسې کاسته واده کړې و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و لاغلی لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه دلوده زلمور یو نیم کلنه پاتې سم لپاره 15 کلنه یتر په کور کې لوی اسوم زه ته ورکړی و. ما یو کال ونی لید صدا څوک د زی چاته ورکړی زم تر ورکړم د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ نیو دای راغی ما ولید نو د ما انده د ما ژوند ته با کراته متاسفانه موتاد و. ډیر رنج په دنیا کې ولید ډیر دغه اوس هم وینم اوس فلانه په دې شرایطو کې
څه وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی
هغه وخت کې پوسم چې موږ ماجر ټول ایران ته لاړو چې بیرته راغلم بس ذاتی دا سړی ما ته سړی نسه دا ذاتی نه د ما میړسه نیم ته خرڅ راک نیم مصرف دغه پنځه واړه اولاد ما خپل وروزل خپل می زحمت وېست خپل ما ته زله مکتب نه استلې او ما ترمې اتم سم کې او ما بیرته می مکتب شروع کړ شپې می ویلې نو ما اولاد سره ډیر وقته سره مورته پلار سوم ما مور سوم
تاسو په مخ کې کوم څه وڅخول څنګه پوسولې
وزه هغه وخت پوسم چې دای موتا د زد څلورو بچیانو چکتنه او ما زغه وخت پوسم چې دای موتا ته اول کې و چارته وهله اما داسې موتات نه و دای وخت ته پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څامل لري
نه که پښتنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېد پښتنه نه وکړې مقصد واري کړه مسزان مقصد لړې واري کړه
بیا تاسو را دي د میړ بار خورت سره قام وهله ټکولې چې کول
ډیر خراب بار خور دی را سره کو ډیر نزون په کډاونو کې تیر څه همیشه به جنگ کو همیشه به داوی کول به نه به کول پارچ باندې شه به لکور وړل خرڅول به ماشومان به دي ما وهله زبې وهله ما نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځون می تیر کړه واقعت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسي خپل د زړه راز ورته خپل غم سره شریک
دي نه هیڅوک منه دلود یو ماما مې ماما مې مرس ما هیڅ چا دې ملاس نیوای ونه کړ هیڅوک نه و چې ما تکیه پی کړی و غیر خدای پاک نه نو خپل مې منډه کولې خپل مې مات کا خپل مې درس ویلې خپل مې د اولاد وروز فقط مړې لاره دې حياتې لاره دې پیشه ما مخ کې ونی ولا صفقات دغه مې وکړ چې ما درد ډیر تیر کړه او زه چې د کونډې نه ما زه چې تیمان نه ما وخت سره ډیر ماته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد دلایدا زه دې نور لزړه ناراضم
کله چې د خپل خپلوان کور ته ورتللې تبي خبره ده چې هغه په دې پیدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تاسو سره څنګه و
سم ما سره چا مرسته و نه کړه فقط خبرې به کولې مثلا رشخان به واهدې ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاوه ډیر به ما په اولاد بد تاثیر کاوه روحان به دوی نارام او همیشه به راته لمورې دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلق تانی راکې خلکو به ډیر تانی د ما اولاد تور کولې ما ته په مجلسو کې مخامخ یل کېد ما وزن تیر او څه به ملینو د مونږ خلک چې دی یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده دا ته هغه کسان چې درس او تعلیم کړی و غو دی لایلی راته نو هغه نور نه خو به موایت ګلانه کوله واقعتا د مونږ خلک هغه یو متل دی وای مول لیدای نسی وګی ته ورکولای نسی د مونږ خلک دغه خاصیت لري
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې موتاد د رقم پیغوري درکوه
او پیغوري راکاو پلاني ځای کې می ولید لانی ځای کې ناست و او داسې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې باوي ما به ډیر رنج وړ اما بیا به من څه دون رنج مم دلوده مګر مجبور و ما د خپل اولاد لپاره من نفقه پیدا کوله باور وکم ما شپک می استنم بای وکړه ما ډوډۍ پخوله خپل کوڅه کې خپل کوڅه کې می پخوله اما ما هیڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي له چا نه مې قرض ونه غوښتې مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و ډېر شتمن و اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې ما خپل ځوان مخکې بوت له خدای پاک نه راضي ما شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته وکړ نه ده خپله کولی سم عرفه لرم کورسونه لرم آموزشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه واقعت سره په دغه نجونو سره ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسو میړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه خالي به څه رقم وه سروازه به څه رقم وه چېرته کېناسته
خالي داسې و چې یارې به لاړ شل شپې به دی نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې اته کاله به خزنده کړې وه خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړ به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوت سر به پرې جوړ کړه کالي به یې پرې وایسته کالي به یې بېرته راوړه کالي به ما سوځول هغه د مینځلو نه و غونډ به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به مایلې ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه خدای مې دلې دې سړي نه ځتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا دې دی خدای مړ کړه اما مړم نهسه مجبوره سوم ځتي مې خط دې واخېسته جدا سومتي
خط دې څنګه واخسته اسانه او سخت او قبلوي څنګه کو ځکه افغانستان کې دا مسائل سخت دي
ډېر سخت او ډېره ماته مشکله و ډېره مشکله و دای تقریبا وکاله لاړ ایران ته ایران ته چې لاړ بس ما غیابي طلاق دی واخسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه وکاله تېر شو وکاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و کنه و دای تیراغی ذاتی اما محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلی چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلی چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللی وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللی وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وه غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندې که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته
ولې دې طلاق واخیست ولې دې اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وې نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راسته وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنی دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وام غیسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې سویمه دغه نن ما کډه راوړې ده زه زه فلم بارداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا
کړې هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکوه اما ستا داسې ښځې ستا چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده کړئ او خیاطي زده کړئ یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډئ یا بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په اخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپیژني، د خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړی ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نو مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخته یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او دغه همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری اناناتو کې او زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له تاسو له اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولی دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره په ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شرعي طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې، ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده، که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسې متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغو باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عدل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ او تاسو یو کنه چې ښځه سړی طلاق ورکولی شي، خو بدیلې د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي، دې له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې، یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې، چې د هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دو ته د نفقې نه ورکول، یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دو مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زوار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې به نشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کول کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم موتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ته ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکي د سي عجله ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری و پلټ چوکتي ځکه خبرې چې څوک په شنه ملګری وګوره ملګری او د ملګرو سره به تماس ونسي د کورنۍ و چېړي شاوخای و چېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي او یو څورې سره کښینی غیر مستقیم د هالک سره وګرځي ځاته کوم امکان ولري او خره مخه کې چې د عجله و کې تلوار و کې پټ سترګ باندې پریکړه و کې یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې یو کتاب مرانې په کتاب خرڅ کړم چې بلنجلی سره کور و وتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ چې و نو سره کور و وتله بیا چې بیر سره کور ته ختم کړ نو بیا کله خو مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اختای هغه نسخه چې په نس مور کې نسخه ولا چې په ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاړه کې شوم لودلی زه اولادونه لودلی نو بده دا څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلی هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکی لور ته ډوډۍ وکی لور په نس مړه کې او د لور وشکی ور پاک کې نو ډېر کې په کار دی ډېر کې ته ولزک کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم افته یې په ژبه په ځوانې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرت کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستونزو سره مخ وي د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوي موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې او د دې به دا علت کیږي چې دغه نارینه د کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضدار شي او ځنه خو زموږ تاسو متاسفانه بعض دودونه او رواجونه هم دي چې بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوي نو بیا کله کله نارینه د خپل خسر ډېر لږ وخت تروي او بیا بشاره په غریبۍ پسې بوزي نو یو خو ضرورت ته یعنی حاجت ته نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډیره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي دا مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې دوران باندې او بچیانو باندې خويندو باندې ولور و نه خلو مہر د ښځې حق دی مہر هغه لګ دی کډیر دی دا بل موضوع ده خو د ښځې حق دی چې انجلې خپل مہر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مہر دا هغه وکیل ده چې څور باندې کوي دا آزاد ده پلار ته ور کوي ورون ته ور کوي ځان ته ور باندې تلا اخلي او ځان سره ساتي بلته خوند ته ور کوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خدا ده چې د واده نه مخکې دا ولور چې منځه ولور شي او مهر واخل شي اما جنیتی ورکړ شي اما جنیتی پر باندې خپل ځان ته تلو وخت ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي کاری ور باندې واخلي که چیرته خاوند کمزور وي اقتصاد خرابي هغه سره حکومت کوي دا ډیر بهتره ده چې د باندې بزنس کیږي او دا یو ور اخلي او یو پلان اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته نو دا خو په ټولنه کې ډیر مهمه خبره ده د کورنۍ جوړیدل دا صرف واده دغه نه چې صرف یو نارینه او سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځای یو مجلس ته داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو په خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه د دوی اساسي او بشري حقونه؟
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینا حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپل کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دنه هم دا پوښتنه شوي چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه؟ نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوي. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریب څه وکوي؟ خو هغه انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي، بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مختنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کاروبار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د موږ د دین، موږ تاسو مسلمانان یو، موږ تاسو خو چوکاټ لرو، موږ تاسو دین لرو، موږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکوو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې، د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نور خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سایل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. د خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، د باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دغه مشکلات او ستونزې بیا ماشومانو ته هم ورانتقالېږي. خزه خوان د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه رواز ناراضي او بغیر دروازه نشپه حتمن شپه او رواز دي سره. خزه او خوان باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې منهای سو دوه ملګری سره ژوند وکوي، او خزه په جریان کړی د خپل سفر د مخ نه د اهداف نه د وخت نه تکتاش مروانی وکول چې څومره وخت د دې او ته کارونه کوي او بیرته د کله راځي، او بیا خاصتن چې بیرته راځي زما هم د وحیله د نارینه ونه چې خپل ښځې یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد و تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زمونږ ستاسو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبر ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې زموږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي، نه حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دی ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې چې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي، متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبر ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خو نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چې خوښ کوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته یې بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، آمنه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې ستا زوی ته شیدې ورکړم، هغه باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لوره خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه خو هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دا ټول شکونه او دا ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، او چې ریجی مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي، حتی زما نوم دی ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ماده خبرې واورو په رادیو کې. نو ته ای زما خاوند، ما سره یو څه کښېنه، لږ په شفافیت باندې د ماته راځي سره خبرې وکوو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېیمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلاتې دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو دی یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولا زما ملا خوږي، زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولکه ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. الله وایي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت، په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني، او که چېرته نه مني، نو بې دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلان پلارته وای دا ورورته وای امور بجریان کې واچوي د خپل حقوق ورنوه غاړي. تکرارم زوایم یو خداس ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي کنه لکه مخکې چې قربان خبره وکوله یو داس مسله ده چې انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مربونو کو سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته صرف وادی ورسره شوی او خپل خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه نه دی خبر د اولاد تربیت نه دی خبر د روزنې نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډیر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دا نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما سیر غلوسته چې الرجال قوامون علی النساء د قوامیت چې تاته نارینه وو الله تاته درکړی نو دا په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبر وکړو حقوق لري اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه همېشت په خېټه کې ګرځوي بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي شیدې ورته ورکوي د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خپه شي زر په خلا کېږي که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نه یې ته ملامتوي نه زه ملامتم او نه یې د هغوی باید ښځې ملامتې کړي او نه یې ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي غریب فقیر وي خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بلې ډاکټر صاحب یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی هغه حق لري هغه چې هر څه وایي نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي چې یعنی هر څه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې کودل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي د یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه دی. یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چاپې پوښتنې کګي پوښتنه پیدا ده دا پوښتنه کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتیږي متونه طلاق دی ولی دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولی ده ولی کګه ده زمين هیڅ متخصص دې موږ ترې دغه وای چپ طرف ځکه خزه چپ طرف د نارینه زړه دی خزه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دا کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهیږي دا د خزه په صفات کې راغلی چې خزه ده الله جل جلاله دغه صفات ورکړی د ښځو صورت النساء په نام باندې صورت شته د ښځو صورت خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته یو څوار له صورتونو متاثر لرو په قرآن کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله ښځې ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لا یخدیک الله ابدا تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي ته ښه سړی یې ته د مېلمه احترام کوي څنګه 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 نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم ځنه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه شي دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه كده حديث راغلا يو زرو تاسو در پنځه سنن بار دی البانی هم د حدیث ای کړای. رسول صلى الله عليه وسلم وای چې کچرتا ما ته امر شو وای چې چاته ز امر وکم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزته دغه امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده ته سجده نه کوي. د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي. د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی د دې حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي. خو نارینه موږ نارینه باید دې نه غلط مفهوم باید ونه خلو چې خو ستاسو چې موږ ته سجده وکوي یا کچرته سجده وکړو نه 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 انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجده نه دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی ماته زما شروط دي په هغه کې په واده کې زداس خزا غړم داس غړم داس غړم داس غړم مته ډاکټر سداس خزا غړم لکه فاطمه خلاصه به خبره نو مرته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و د علی رضی الله عنه خزا و نو مرته مت علی فاطمه غړې ته څوک بوتله
بله
فاطمه غړې موږ نارینه کله کله ځان رانه ورخشي د موږ رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داس ویلی موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې له امر تو امر ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومیږي د نارینه حق شته خو نارینه هم باید دکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي وهل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپله نور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اېدی منه دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې تر زم سفر می چیرته تومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ خبرې مو ډیره خې دي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه خوره کی
دران دوستانو داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري